چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی وای د چین او افغانستان د همکاري خوندې کولو لپاره د طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یی زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او آرامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو تیښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د ستر سوی افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای سي له 1 میلیون زیات یوتلو ته اړ کړي. دا سره له دې چې شاوخوا 1.3 میلیون کسان د کډوالۍ ثبت سوي اسناد لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1 لک افغانان له ایران څخه ایستل سوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2020 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکیت پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنۍ ته وویل چې په مړو سوي کسانو کې 19 یې یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل سوي افغان کډوال پکښې سپاره و د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زر افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نور ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو سویو فلسطینیانو شمېر تر 2500 زیات شوی دی او تر 6500 څخه زیات نور ټپیان سوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 50 فلسطینیان وژل سوي دي او 115 نور ټپیان سوي دي. په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله 3 نور کسان مړه سوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 2 سوي دي چې 112 کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل سوي دي، چې ډیری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرائیلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرائیل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال په 1 د اسرائیل پر جنوبي سیمه برید وکړ. تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 نور یې یرغمل کړل.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات ممنی قدر منا او گلری زكون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرع واسم دلن وزي درس موضوع تا لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سری د صحت چ بم پتن وي درنه او گلری زكون کو لکه سرنګ سیسم را تاسو دن وزي درس مضمون د افغان مشهور مرمن اور باندې نن ورځ موږ افغان مشهور مرمن او پیژن او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات تر لاسه کړو. درنه او گلری زكون کو لکه سرنګ سیسم را تاسو د تیر ورځې دوست د روشنه بیگم اور باندې موږ تاسو روشنه بیگم په حق معلومات تر لاسه کړل. د مو پیژندل چې روشنه بیگم څوک او سره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولی نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق معلومات چمتو کړی دی. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو لولې دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم لولئ. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د یو څو تنو افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په هکله پیژندګلوي ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دغه درسونه جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په ښه توګه سره یې زده کړي. نو درنو زده کوونکو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ استاد د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و، اصل ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي. مخفي بدخشي، مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعالیت په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري، لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایه. اوس هم په دې برخه کې لولو چې د هغې ژوند سره ول وو، د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده، په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې وه. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي وه. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخ لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و، یعنی مکمل نوم چې و، مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شوا هغه د پارسي ادبیاتو سره و او د پارسي ادبیات او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه، ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. زده کړې مخفي بدخشي خپلې زده کړې په بدخشان کې پای ته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه، پیژندنه وکړل او په دې دوره کې یې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لومړنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لومړنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لومړنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نورو زده کړو لپاره یې هم د لوړو زده کړو لپاره کابل ته لاړل. کله چې دا کابل ته لاړل په کابل کې د فرهنګي، کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسوله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او په دې دوره کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه و چې اثر یې زیاتره د ری فارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي، فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. دوله چې محبوب بنخشی د افغانستان یو لمخکښ او مخلول شاعرانو له جملې څخه وه کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او فارسي ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې دي هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیز او اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعاتو باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکښې رانغښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معناو ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کومو اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي وه کوم شعرونه چې باید په ژبه باندې تکرارولی یعنی دغه د دې د خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډېر ښایسته و بلکې د دې تر څنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي وه ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټولو شعرونه یې ډېره ژوره معنا درلودله او هر چا چې به دغه شعرونه اورېدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډېر زیات ځانګړي او خاص وه. هغې د بشر حقوقو ښځو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپلو اشعارو کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره په زړه پورې او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي وو بلکې د دې تر څنګ مخفي بدخشي په خپلو اشعارو کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې وه. د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي وو او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي وو چې په خپلو اشعارو کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې وه او د دې دا ټول اثار دغه ټولې ادبي ټولګې دا ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو په زړه پورې او ګټور معلومات وو اوس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه اوس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه لولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولې دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکواله نه و بلکې د ټولنیز فعالې په توګه یې هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکواله و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالې په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي یې په دې برخه کې درلودل. هغې د ښځو او نجونو د زده کړو تزویج لپاره ډیره هڅه وکړلې. یعنی مخفي بدخشي د ښځو او نجونو د زده کړو د پراختیا او پرمختګ لپاره ډیر زیات هڅه او کوششونه وکړه ترڅو افغان نجونې هم زده کړو کې او خپل زده کړو ته لاسرسی ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونو بې ډېر زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کېده خو بیا هم د دغو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوه چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د ښځو د حقونو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو حقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپلو اشعارو او مقالو کې د ښځو د حقونو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د ښځو حقوقو ته زیاته پاملرنه کوله ښځو ته محدود حقوقونه ورکول سوي خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او ښځو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د ښځو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه وو او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنونو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپلو اشعارو کې د انجنونو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې وه. سیاسی پالتونه پدې برخې ولولو چې سیاسي پالتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله و. هغه تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره هڅې کولې. یعنی نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقوقو لپاره دفاع کول، بلکې د دې تر څنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودل. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغه تل د ظلم او بې عدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی حق ملا او باطل باطل بر او د انساني او ټولنیز له حقوقو د ترلاسه کولو لپاره همیشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې راځو چې د مخفي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاتې شوی دی، هغه لولو. لولو چې مخفي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. د مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري څیرو کې ځانګړی ځای درلوده. ولو چې مخفي بدخشي نه یوازې دا چې شعرونه او ادب په ډګر کې کار سرته رسولی دی، بلکې د دې تر څنګ د ټولنیزو او فرهنګي پوهاوي په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسولی دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. ندرنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسیوي وس یا چې مخفي بدخشي څوک وو او څه ډول کارونه سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلودي. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدین نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزی تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دی او د خلکو په یاد کې پاتې دی. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورې ته وسپارل شوه، یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته یې ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې تر څنګ په سیاست په ډګر کې هم اله وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه او بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس هیله ده چې تاسو په یو څه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې تاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکي. د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړئ. تاسو ټول درنو زده کوونکو به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوئ او وګورئ چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو، اوس موږ تاسو ته نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. خدای وکړي تاسو په یو څه باندې پوسیوي واوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات حضور به هم تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول بر اترو او جوړ او صحت مند اوسئ او د صحت چمې په تنوي درنو کول لیست کوونکو. یو ځل به هم تاسو ټول ته شرافت په درنو رسید درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مرو تاسو بنن افغاني مشهور مېرمنې او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستنو کې موږ د افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولرئ، تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. راځو درنو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک و، سره ډول شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربي هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه وه. نوموړي د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې یې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقونو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربي په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې نه یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقونو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربي د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1918 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1918 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربي خپل لمرني او منځني زده کړې په بادغیس کې بشپړ کړې، او فعالیتونه او لاسته‌راوړنه د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربي په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه، په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بېلابېلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دي سرته رسولي دي، اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړي دي. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقونو، د تعلیم باندې یې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوی ده، او همچنان د یو مدني فعالې په سیر سره یې هم مقام درلوده، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربي لاسته‌راوړنې، محجوبه حربي یو لسترو لاسته‌راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی نوموړي په افغانستان کې لسترو لاسته‌راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولی دی، یو په افغانستان کې د ښځو د حقونو حاصل و، ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې ترڅنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنی دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وه، هغه پخپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغیزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې هم فعالیت لرلو او د افغانستان کې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژور اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري سرچینو په توګه پیژندل شوي. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوالې په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی د دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه یې لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنی نه یوازې دا چې دې شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله، چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنی د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول، چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کوم لیکنې چې کړي د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د پخپله د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث ولو، چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښي چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو، د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولې دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولې دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي و، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو، چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له واک څخه مخکې کلونه کې مړه شوه. یعنی محسوبه په 1918 کال په داسې وخت کې مرسته وکړه چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پاني نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې تاسو یو څه پوسی واوسیږي او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک وه، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله. او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغاني مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وخته دی وي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. شه وخت ته غواړم د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، شه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني. هیله د چیرو خو جوړ به یاست وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح راست وایم د نن ورځې لوست. هیله د نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت، د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق به معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارې چارې بس دا کوچې د هغه په لارې چارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالت دی؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري. مګر دغه احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي، ځکه ځینې په استثنایي حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره د غصه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي. په دغه حالت کې د غصه احساس چدي یا د قهر احساس چدي یو زموږ په ګټه تمامېږي، زموږ لپاره ګټور دی. مګر کچېره دغه غصه یا د قهر په نورو حالاتو کې ووسی، په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي، دلته بیا زموږ اړیکې، زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو. چې دغه د غصې مدیریت، د قهر مدیریت، دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو. راځو خپل غصه پیژنو چې غصه څه ده. غوسه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل یو طبيعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص تعامل د احساس رامنځته کیږي. یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مترب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي نه په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غصې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکي توګه زموږ پر بدن باندې اغېز لري. مثلا د غصې یا د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینې فزیکي تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غصه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي. نو د دې لپاره چې یو شرواني حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګ زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیزه ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کړو. راځو دغه د غصې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غصې قهر مدیریت کوو. اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوو کله چې د غصې قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي. یا د دوه کسانو ترمنځ کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفی خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو دغه اړیکه په شډول سره پاتې سي سالم پاتې سي. تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي. دوامدار قهر یا دوامدار غوسه لامل زموږ په بدن کې ځینې ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم سټرس یا استراب رامنځته کیږي. که چیرې خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کوو په سم ډول سره کنټرول کوو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کوو مدیریت یې کوو ذهن مو آرام کیږي او موږ کولای شو په آرامۍ سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو. نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې شته ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملي کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په شډول سره مدیریت کړئ. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ. د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چدی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باندې تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکي چې سمدستي یو نسم خبرګون ښکاره کړي تاسو وکړئ چې وی پیژنې وی منی او ورسته د دغه غوسه لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست آیا هغه دلیل چې تاسو د قهر یا د غوسه سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې تاسو قهر یې راپارول دی که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د یو داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسه وړ خبره نه وي نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلې دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سره ورسوي څو ثانیې خپل سا وساتي بیا ورسته په آرامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سره ورسوي ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنۍ وخت باندې تمرکز وکړئ هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپیژنئ. ځینې د میډیټیشن یا ذهني تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي او هڅه وکړي چې خپل ځان لپاره وخت ورکړي. تر څنګه کله چې تاسو په قهر یاست یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ. مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په هکله فکر وکړئ، دلیل یې پیدا کړئ، یعنی لږ دمه وکړئ. سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای سي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په هکله تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه په اړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیسته و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو روښانه کولو هڅه وکړي، چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مزوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ. هڅه وکړئ چې داسې یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ. دا هم ستاسو فشار راکموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکي فعالیتونه سرته ورسوي، چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډېر ګټور دي. او کله چې ستاسو غوسه یا ستاسو دغه قهر ستاسو ژوند ته ډېر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسي کولی خپل ورځنی چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د همهغه قهر یا د همهغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د هغو څخه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څرنګه چې مخکې هم یو مثال درکړ، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یوه انتقادي خبره وکړي یا یوه منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دې وکړي مګر مقابل کس غصه راوپاروي یا د هغه قهر راوپاروي، نو دلته کچیر دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی، او خپل دغه احساس دی نه مدیریت کوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومدار خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځ ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي. هغه باور چې دغه اړیکې په ترڅ کې وو یا دغه اړیکه په منځ کې وو، هغه د منځ ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوئ او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوئ، دلته ستاسو اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوئ، فکر مو وکړئ، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوئ. نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې همدغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي. د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و، هغه راکمیږي او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی، هغه یو ډېر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځني ژوند کې ډېر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکي روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي، او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپلو احساساتو په هکله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی سئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپله کتابچه کې د خپلو احساساتو په هکله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکړئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسه احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شو، تاسو ولې په غوسه واست، ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و، کله چې تاسو په قهر سوه ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ هغه څه و، او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ یا مدیریت کړئ یا خپل ځان مو آرامه کړئ. دغه پوښتنه ته تاسو دوبنه پیدا کړئ هره ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ. بیا د دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو دغه خپل یاداشتونه تاسو ووایاست، د زده کړو دپاره هغه تحلیل کړئ چې دا کار به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي فعالیت سرته ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپیشلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوست، هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره مل اوسي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې د هم د انسان یو طبيعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې په د ناخوالو په وخت کې یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې د ننګونو په وخت کې دغه د انسان طبيعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحال خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر تاوان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لیرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې کچیری دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نشمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیری دغه خفګان اوشتمحاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوج محاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لند وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفقان دا یو طبيعت سدي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفقان، یا کله کله ځینې حساس زړتنګي چې دلیل نه وي معلوم، انسان خفاوي، انسان زړتنګوي، دا نارمل خفقان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نشمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیر دغه خفقان د دوه هفتو څخه اوږد سي او وغځیږي، دوام پیدا کی، یعنی لند مهاله ونوسي، د اوږده مهال لپاره وسی، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفتو پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولی خپل ورځنی چارې په سم ډول سره مخته یوسئ، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی. د خفقان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفقان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډیره خټي پیشي، د یو چا د لاس ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالی ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفقان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیايي ستونزې چې د ځینو ناروغیو لامل انسان ته د خفقان احساس پیدا کوي، او دا خفقان نارمل
بدلول يمس د ناروغي پوسته یعنی پیدا سوی دی یو د ژوند یو بدلون لعمل د خفقان نه دی پیدا سوی بلکې ځنی هغه ناروغي چې تاسو په وجود کې دی مثلا د وینې کمواله کې دایسي په تاسو کې د خفقان لامل وګرځي هورموني ځنی ستونزې چې هورمونونه مبدلیږي یا هم هغه ستونزې سره مخامخ کیږي نو دا هم د خفقان د پیدا کېدو یو عامل دی کله کله کچيري یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غواره کو مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو یوازیتوب غواره وګڼو د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کو د خلکو څخه ځان لیرې وساتو د خلکو سره په اړیکه کې ونو څه خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو نو دلته د خفقان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفقان احساس زیاتیږي تر څنګ بل لامل هم ناخوښي پیښې دي مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو یعنې نسو کولی چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو مثلا ځینې طبیعي پیښې ځینې تصادفات د هغه څه دي چې ناخوښه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو نو زموږ په وجود کې د خفقان احساس رامنځته کوي دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفقان احساس رامنځته کړي د خفقان نشي نشانې ترځو یعنی هغه کس چې کوم خفوي د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفقان سره مخامخ دی یا پوسو چې موږ د خفقان سره مخامخ یو د خفقان احساس په دلچسپیو کې په تمایل کې کمښت راولي مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و تاسو هغه خوښول مګر اوس تاسو هغه څه نه خوښوي یعنی د هیڅ کوم څه سره تاسو علاقه نه لري هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي تاسو به انرژي یاست نسی کولای چې کار وکړي د سختي و د ستړیا احساس کوي که څه تاسو هیڅ کار نه وکړي پر ځان باندې باور نه لري د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري ځان ملامت ګڼي یا هم کله کله د ګناه احساس کوي ځینې وختونه د ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې مثلا نس کولای پر یو څه باندې دی تمرکز ولري ډیر سخت باطنی بې ثباتی لري یا هم برعکس زیات تحمل لري مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسی زغملای نسی تحمل کولای یا هم تر حد زیات تحمل لري یا کېدای سي چې لږ خوب وکي یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکي یعنی د خوب اندازې هم نارمل نه وي یا به خوب وي یا هم تر حد زیات خوب کوي یا تر حد زیات وزن یې ډیری یا هم تر حد زیات وزن یې کمی یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي یا تر حد ډیر کم اشتها لري نو دا ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي او د سنور ډیری شنو شانېسته چې دا ستاسو په بدن کې د ډېر ژور خفقان د شتون خبرداري ورکوي موږ ویل چې چیرې خفقان لنډمهاله وي مثلا یو قسم د لاس ور کړی وي مالی ستونزې لري یا ځینې نور مشکلات لري کچیرې دا لنډمهاله وسی نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده مګر کچیرې تاسو دغه نشینو شانې په ځان کې ویني او دا د دوو هفتو لپاره د همداسې دوام ولري مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري ډېر سخت ستړیا پر ځان باندې باور نه لري یا به خوب یا سیتر حد زیات خوب کوي یا اشتها نه لري به ثباتی مې په وجود کې وي یا هم ځین نور شاند دغه دوه هفته لپاره کې چیرې دوام کوي تاسو باید په دې باندې پوسی چې ستاسو په بدن کې ډیر ژور خفقان رامنځته شوی دی او تاسو ډیر ژور خفقان سره مخامخ یاست راځو د خفقان د ختمولو لارې چارې ته کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفایاس او د خفقان سره مخ یاس نو ځینې لارې چارې ستاسو ته کولای شي چې خپل دغه احساس مدیریت کړي او د خفقان څخه خلاصون پیدا کړي تاسو په لومړی ګام کې هڅه وکړي چې خپل احساسات ومني خپل احساسات وپیژني او دا ومني چې و تاسو خفایاس دا بیا ستاسو مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړي د ځان سره کوشش وکړي صادق اوسی په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل ستاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبه ولیکي چې هغه تاسو په ورځ کې چې هغه تاسو ورځ درشه کړي. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دا غلا مل تاسو دغه ورځ شته رسوي. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ چې ورزش هم د خفګان د راښکته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لار ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه مثلا سغستل یا هم ګرځیدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته ستاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلي چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو شی احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت شی احساس درکوي او تاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوې فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوې تجربې وسی، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګه کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا جوار تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کی، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځي، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځي، د ګلانو د درختو د اوبو سره ډیر وخت تیر کی، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې شته تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. د دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بی نظم کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډیر بې وسه احساسو، ډیر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسولیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسولیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسولیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسولیت په اخستلو سره تاسو فکر دغه مسولیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سره ورسول او هیڅ ګټه ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودي، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان دلیل کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفګان یا دغه منفي احساس تاسو درملنه وکړئ، تدوی وکړئ، تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږئ، په ژوند کې سکون او آرامتیا ترلاسه کړئ. راځي مثال ته، مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفګان احساس لري، هغه د دغه خفګان د لری کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي، او دی پوهیږي چې دی د خفګان احساس لري. د دغه خفګان د احساس یا لامل همدغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکامه سوی دی، یا د دې ناکام کېدو لامل څه و. بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی سي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي. په دغه ډول سره دی خوشحاله پاتې کیږي. نو دا د خفګان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
خالے بابو لالے